السلام عليكم سهر مو بخير د مشال ریډیو نه ساعت خبرون یورینن د اتوار ورځ د کال 2015 د ستمبر د میاشتې د 14 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی. زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل او علی محمود د سلام پښتونخوا په دې اولنې کې غړی کې تاسو ورکړل کو د خبرونه کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. سو خوندور سندري هم د سلام پښتونخوا برخه ده. خو په سر کې به د انیس اجمل نه د دې غړی تازه خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. پر ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی چې پکې دوه برید کوونکي وژل شوی دي. او د سعودي عرب چارواکي وای په مکه کې د کرین د راغورځېدو وشي سخت بادونه دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته ښې شي. نوموړي په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي، خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو.
مونگ اس بیا حسا کوچ دے سولی دے مذاکرہ تو عمل پیرتے پیل شیف لکس سنگے چوز پا افغانستان کی تو طالبان دے پخوانی مشر ملا عمر تیمونی میں گستا دے نیوی مشر تاپر پسر لانجی روان دی او پٹاکلو کی خند راگ لے دے خوز دہیلے لرم چھ دے سولی دے مذاکرہ تو تر پیلے دے گستا با پتر رشتی پیخ بکمی راشی او زمخ پل منزیاری کی باہم نرمال شی.
سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د سربیاسب عملیاتو 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. پرون د دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي. تېر ورځ په اف آر بنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې. په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میر دا ویچ حکومت ته پیسې منځیر کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه دې د تشلې بچی دی کنه هغه ور کې ته ملاو شي او دا وست تنخي کې اضافه شوی دو افاټ ولتا لکاتا 7.5% ور کوي او کې پیکه ته 10% ور کوي. دا ویلې په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو.
د غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر حمید الله جان بیا وینا وا چې ډیر سر به د استادانو د مسلې هر بار وی او د خبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلي سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په سیر حقونه ورکړل شي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. د جمهوري ریاست لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري ځکه اوسني نصاب د باسیاړ اړتیاوی نشي پوره کولی. په اعلامیه کې راغلی چې افغان ولسمشر ویلي د نصاب د بیا کتنې پر مهال به د سکولونو مسلکي او د عالي زده کړو د ادارو پوهنتونونو په درسي نصاب کې به بدلونونه راشي. پرون ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو عام وګړی زخمي شوی دی. د قراباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیښې په ځای کې پرون خبریالانو ته وویل د برید هدف د جهادي قومندان امان الله ګذر زوی و چې پکې هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د فراه والی وای د خاګ سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو په دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاګ سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د سعودي عرب چارواکي وایي پر مکې معظمه د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سختې هواګانې وې. دا پیښه د اج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 130 تنه وژل شو او ګڼ شمېر ژوبل شوي وو. په زخمي شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکی دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمر پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. د هغه ادعا رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې وو. د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وژل شوي دي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړو او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ واضح غږ کې وایي چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې. د فرانس خبري ایجنس په حواله بیا د پولینډ په وارسا ښار کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل درې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د ریپورټونه واوري. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شو، په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویم ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. پوهان د پښتو ژبې په حق لسوایي
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډېر لرغونې آریایی ژبه ده.
د نیمه قبایلی سیمې اف آر بن استادان وایي په خپله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه هم بیا ودانۍ او درجې لوړولو ته اړتیا لري.
می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول دي، پر دې می ریکوست ورته وکول د ډاون ایریا د پداکشه می سټډي سکولینه پړنګول باندې.
یورپ ته د بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي ماجرینو ته د یو شمېر غربي هیوادونو خلکو هرکلی کړی دی. د پښتونخوا سیمې او د نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو ته څنګه به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې اولنې غړي سلام پښتونخوا ته غوږی. د خبرونه په دغه 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړي اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره مشیر سرتاج عزیز ویل دي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره خشي وده بوکي. دا خبرې نوموړي په کراچۍ کې کړې دي او د دغه ترڅنګ یې د پاکستان کې روان ضرب از پوځي عملیاتو او د راز د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات په اړه هم سرګندونه کړې. اسلام آباد نه دا وخت زموږ سره خپل خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله سحر دې په خیر، د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه څه تفصيلات لري؟
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې تاسو هم ویلا چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز چې کوم 13 ورځې ویلا چې اپریشن ضرب عزب لوجه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو کومه بنیادی ډانچه چې کومه ده هغه تباه کړی شوی ده. د کراچۍ په یو ذاتی مد یونیورسيټي کې یو تقریب ته خپل وینا کې سرتاج عزیز ویلا چې د اپریشن لوجه تقریبا 90% اهداف چې کوم دي هغه حاصل کړی شوی دي. او دغه شان حکومت چې کوم دی هغه په ملک کې د ترهګرۍ خاتمه چې کومه ده په هغې باندې قابو اچول دپاره لګیا دی کوشش کوي، او د دوی په ترجیحاتو کې همدا شامل دي چې ملک چې کوم دی هغه د هر قسمه د ترهګرۍ د پیښو نه چې کوم دی پاک کړلی شي. د سرتاج عزیز وینا وه چې موجوده وخت کې د هند کې چې کوم دورې حکومت دی هغې په ورکینګ باؤنډری او په لاین آف کنټرول کې د جنگ بندی کم چې کم دی هغه خلاف ورزی کې اضافه شوې ده، او د هغې وینا وه چې د متوازن خارجه پالیسۍ لپاره د معاشي او سیاسي استحکام چې کم دی هغه پیشکی شرطونه دي. د نوموړي دا هم وینا وه چې په تېر دوه کالو کې خپله خارجه پالیسي یا هند سره تعلقات دپاره دی یو شمېر ګامونه هم هغسې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي دا ښه شي، خو بیا هم د دې نه علاوه تېر په لسو کالو کې کله خوالي یا کله د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی را زیاتېږي. سرتاج عزیز یو بله خبره دا هم وکړله د هندي ثبوتونو په حوالې سره چې کوم دی سره ورسره دي، نو دوی وینا وه چې موږ د مشیرانو په کچه کومه غونډه کېدله په هغې کې زموږ کوشش وي دا ثبوتونه به وړاندې کړو، خو دغه غونډه ونه شوله. اوس دوی فیصله کړې ده چې دغه دستاویز چې کوم دي دا به نیویارک ته ځان سره او په اقوام متحده کې به وړاندې کړي. تاسو هم ویلا چې د سرتاج عزیز د افغانستان په حواله سره هم خبرې اترې کړې وي.
سمه ده، ډېره مننه احمد الله د افغانستان په اړه سرتاج عزیز چې کومه وینا کړې وه په هغې باندې. زموږ خبریال ذبیح الله شفق یو ریپورټ را لېږلی دی، په دغه ریپورټ کې وزیر اعظم د مشیر سرتاج عزیز په حواله ویل شوي دي چې د افغانستان سره د په افغانستان کې د وروستیو ترهګر بریدونو زیاتې دوله وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات خراب شوي، خو که د مذاکراتو سلسله بیا شروع شي نو ډېره ممکنه ده چې دا تعلقات بیا ښه شي. تفصیل د ذبیح الله شفق دی ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترینګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیلته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې تر څنګ ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسېدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د رواني میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله، او ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد، او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، خو هیله یې خدا چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي، په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پیښو کې کمی راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولیس سرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه، او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي، او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار خبرونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرون دغه سیمینار په دریو بیلابیلو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې، او هم نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو ژبه او رسنیو باندې د بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي د اثراتو په حواله لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځې او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند حبیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې، او پښتو یې ګډه ژبه ده چې هیڅوک یې هم سره بېلوي.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوي، لویه شوي، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې، او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپه ګوته کړي. د باچا خان پوهنتون چارسدې وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپله وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډېر څه له لاسه ورکړل، او د ده په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپلو شوو معاهدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپلو شوو معاهدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی معاهدې دي، بیا کیسه اوږدېږي. دغه نتیجه کې موږ لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی، یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده، دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده، هغه له لاس نه لاړه. درېیمه استقلال وبایلله.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې ځینو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي، لاس رب خیر مکلی پښتو ته خان لاهور لیدلې دي. د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله، ساده خان لالګیا د بچاو بچاو نارې.
خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس حال مو اوریده. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی. زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قومي ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د آئین سره سم مورنۍ ژبو ته سرکاري ژبو حیثیت ورکړل شي، او په کار دي چې د لړکي لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران هم کردار ولوبوي. تفصیل د انیس اجمل رپورٹ کې اورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قومونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قومونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه دې د آئین د یو آرټیکل نه آلي، او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شي چې سوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخکې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک دې راواغسته او بل شک یې پرېښود. اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست کوشش کوخانه دا کوشش کړی دی چې هغه د داس یو یکرنګ ریاست په تور پیش کړی شي او هغه دې د وینه چې یو مرکزیت پسند بیانیا مخې تر وړي شي.
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسائی کم او ګران شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوي وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاری ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملی کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچره دا ژبې ټولې سلور نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای، اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکی عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستانی په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه رګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاص توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپله مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 621، په لندو صفو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ، او په دغه ویب پاڼه باندې نور ډیر خولي ویډیوګانې، تصویرونه او معلومات ترلاسه کولی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته، تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د فاټا ډایرکټر ایجوکیشن په مشرۍ یو درنه غونډه شوې چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی وو. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. عمر دراز وزیر د دغه غونډې حال راکوي.
غونډه کې کیولوری ته د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر حمید الله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو. ولې بلوری ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موقع د ګورنمنت های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان ویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي، او دوی د احساس کمتری سره مخ کړي.
په فاټا کې داون افر دی، هغه نه ډېر واخشي چې فنډینه باندې امپروومنټ پوره نوې کمرې نه پکې جوړیږي. میز دا ویل چې حکومت ته پیسې منظور کړو چې په داس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې پکې جوړې شي، امتحاني حالې نه جوړ شي، او صفا دې د تشلې بچې دي کنه هغه ویل کې ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا په سیټل کې پکې کې شوی دی، 2013 نه مال پېښې دی، پروموشن پېښې دي، او په فاټا کې هغه 95 ول چې کوم اپګریډیشن شوی دی هغه دی، او دا وسته تنخې کې اضافه شوی دی. فاټا ولته لکاتا 7.5% ورکوي او کې پی کې تا 10% ورکوي دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سلوک تکي یاغام ټیچر دو دام ټیچر دی
د استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر زیاودین وویل ک یو لوریتا دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوی ولې بل لوریتا د نیم قبایلی سیمو افاربنو اغه سکولونه در پریوتو په حال کې دی کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوی
کوم د می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د می ریکوست ورته وکړ بل د ډاون ایریا د پداکښ می سره د سکولینه پړنګول باندې دی بل د می اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل د اپر لیول باندې ویل چې دا ځر نظر وشي ډیر وخت سره دا د غاسینګ پوزیشن باندې دی نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړ چې دا ټول چې باندې مشنه د مسایل چې دا حل شي چې د کلسټر چارو ته په چارو سره فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقه باندې دی ویزیت کیو صحیح طریقه باندې کسي
په دې موکا ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجرز دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري وسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنټ او فائنانشل مینیجمنټ په دا خبره باندې روزی شو یا اتفاق وکړه د کوم ریسورسز مشتر اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شي دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس امش په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا ویي چې کوم ډایریکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسایل وي چې په خپل باندې اور وي
غونډا کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي په خپل سیمه کې تعلیم خور کړي او دې لړکی ورپې خستون زبان دې دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې دا وخت تاسو ته ولنې غړي کې سلام پښتونخوا وړاندې کوو د سلام پښتونخوا ترتیب دار چې موږ تاسو ته د بیلابیلو ریپورټونو تر څنګ خوندور سندرې هم لرو لکه دا وخت درته د نغمې په غږ کې دا سندره وړاندې کوو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت ته تاسو ته سلام پښتونخوا وړاندې کوو. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي په کراچۍ کې د خبریالانو سره پرون په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیواله سیمینار کې باندې په پښتو ادب او اصلي غوښتنو په پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالی مرستې ورکول کېږي. تېر ورځ په اف آر بنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. پرون ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو عام وګړی زخمي شوی دی. د سعودي عرب چارواکي وایي پر مکې موسمي د یو لوی کرین د غورځېدو وجه سختې هواګانې وې. دا پیښه د عجم تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل اووه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې د کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې مظاهرې شوي دي. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړه او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخل د زنو اداریو مهم ټکی راوند کړی. راځي چې په ګاډي واورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپل اداریې د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. اداریې وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندوستان په خپل د شمالي وزیرستانه تر بلوچستانه او خیبر پښتونخوانه تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګری ملتونو غونډه کې را برسېره کړي ځکه چې د دینه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر سبا وجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلې پکار دی خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریې کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.19 روپۍ د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریې وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی وو ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانی بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېر موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت لپکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لسته د ارزانه بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې غیر مصدقه رپورټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حسن اورو.
ډیلی ټایمز مجللی کی کچری په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانه ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. دته په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجللی کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجللی کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکه په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپلو سترګو سنې دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزي چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودي په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دې موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوال ریپورت لرو. فرانس پریس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو پناهغښتونکو په اړه ریپورت شایع کړی دی. په ریپورت کې په دې بحث شوی چې د دې پناهغښتونکو هرکلی کیږي او که څنګه. ریپورت دا هم لیکلی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه 100 پناهغښتونکي یورپ ته رسیدلي دي. بوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر ښارونو کې د پناهغښتونکو په اړه غونډي او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه د غونډي او لاریونونه په ځانګړي توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناهغښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناهغښتونکو ته د هرکلی لپاره جوړ سوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناهغښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هرکلی وایو. د پناهغښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,30,000 پناهغښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناهغښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ سوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناهغښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړي توګه اټلي، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,10,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناهغښتونکو لخوا د اتلې غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورته سته چې د پناهغښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پرا کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناهغښتونکو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پرېکړې به ونه مني. په ډینمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هېواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د دې پناه غوښتونکو د ځورولو له امله پر دې هېواد کلکې نیوکې هم کېږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپېګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دی خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، او د ډیوه ریډیو خبرونه د ماخام یا مازیګر په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي بیا تاسو هم په دې سپو اوریدلی شئ. ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي، خو د ترهګرۍ د نوغي وستلو او فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بنیره د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو زلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترلو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول، او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي، خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د 8 میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغه سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چرته چې وسلوال وده کوي. ورسپانه لیکلی دی د دې مان دادا چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلیدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورسپانه په پای کې لیکلی دی اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزه د بیانیو مخه ونیول شي، تر هغه ته په ټولنه کې د ګډېدو مقور نکړل شي، او د هغوی مالی مرسته وتړل شي.
بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداري کلیکی په دې ورستیو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر غړی مفتی کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه کړي او د وسلوالو ستاینه کړي ده، چې ورسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت نه ډک تقریر خبرولو په تور ونیوه. اداري لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سختدریزو پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایان شروع کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې یو ښه ګام دی. د اداري مهم ټکی د انیس اجمل نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې رستیو کې د لاهور های کورټ په چاپی او برېښنایي رسنو کې د متحده قومي مومنټ ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه په ریپورټونو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اعلان کړی دی چې وس به هوا داغو کسانو پر ضد هم کاروایی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفی فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د انیس اجمل نامو دغه ریپورت اوریده او اوس د سلام پښتونخوا د خبرونې یو بل سندره بلکې غزل د غنی حسرت په غږ کې اورو. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو د غنی حسرت په خواږه جبا دغه کلام اوریده. ورزو ریپورتونو ته اکسپریس ټریبیون رسپانه په پاکستان کې د خزو د تحفظ لپاره په قانون سازي او د هغې په عملی کېدلو کې نیمګړتیا او تکتنه کړی ده. لیکي چې په دې تیرو اوسو کلونو کې په دې حواله یو شمیر قانونونه جوړ شوي خو په مکمل ډول عملی کړی شوي لا هم نه دي. ورځپاڼه زیاتوي د دې هیواد ښځې هم د خپلو حقونو په اړه بیداری نه لري. د مقالې مهم ټکی د ملیحا مرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د تحفظ لپاره قوانین جوړ شوي دي، خو عملي کېدل یې اوس هم پاتې دي. ورځپاڼه لیکي یوازې له قانون سازۍ سره دغه مقصد نشي پوره کېدی، بلکې د قوانینو عملي کېدل او څارنه هم هغومره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي یا خدا قوانین د جمهوري حکومتونو د هلو ځلو نتیجه وي چې ښځې له تشدد ژغورل غواړي، او یا غواړي چې نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. ورځپاڼه په عین حال کې د عدلیې، د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو او د میډیا رول هم په ګوته کوي چې د ښځو د تحفظ قوانین په جوړېدلو کې لوبوي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې خواوشا شل قوانین دي چې نیغ په نیغه یا بلا واسطه له ښځو سره تعلق لري، خو د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د دغو قوانینو په هکله عامه پوهاوی پیدا شي، ځکه چې د معلوماتو په اوسني دور کې د اوسېدلو باوجود زیاتره ښځې له دغو قوانینو خبر نه وي. ورځپاڼه ښځې له خپلو قانوني حقونو بې خبره پاتې کېدو کې د میډیا ناکامي په ګوته کوي او وایي چې که دوی خبر وي نو مسلې حل کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قوانین جوړېدلو نه مخکې ډېر کم تشخیص کېږي چې په کومه برخه کې د ښځو د حقونو حالت خراب دی. بلخوا د جوړو شوو قوانینو د موثروالي د معلومولو لپاره د سار کومه طریقه هم نشته. داسې طریقه کار هم نه دی موجود چې د قوانینو په عملي کېدلو کې د خنډونو نشاندهي وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د قانون جوړونکو او عملي کوونکو ترمنځ چې کومه خلا ده پر هغې هم باید چې کار وشي. ورځپاڼه لیکي د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځو په وړاندې د تشدد ډېرې پېښې نه رپورټ کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له ښځو سره تشدد زیاتره په کلیوالو سیمو کې کیږي، نو پکار ده چې قانون سازان دې خبرې ته هم پام وکړي. ورځپاڼه لیکي د قوانینو او اصولو په اسانه کولو او په اړه په پراخه کچه د معلوماتو په خورولو سره د ښځو تحفظ ښه کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د خزینه پولیسو په ښه کولو کار روان دي چې د صنفي جرمونو جیلونه جوړیږي. د خزینه پولیسو نیټورک او په 15 پولیس تاڼو کې د ښځو جدا څانګې د جوړولو په لړ کې هلې ځلې روانې دي. ورځپاڼه بیا د پارلمان د خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلمنټري کاکس ته جوړېدلو ستاینه کوي او وایي چې دغه ډلې ته پکار دي د ښځو د حقونو د حالت، قوانینو او د عملي کېدلو جاج دی واخلي او په کامي کچه دې یوه څېړنه وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې د ولس په فکر او سوچ کې بدلون د ښځو د تحفظ لپاره تر ټولو ضروري ګرځوي.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندو مې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ نن د اتوار ورځ ده. د راتلونکي غړې په دویمه برخه کې بدرته د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوو، خو اوس یو ریپورت ته ورزو. د خیبر پښتونخوا صوبې د کلتور سانګوای دا ځل به د اسلام آباد د لوک ورسه په کلتوري میله کې دوی د پیښور خار د مشهور زینو نمونه خلکو ته خایي چې پکې به قصه خانه او ګنټګر هم شامل وي. د دې میلې لوجې به د پښتنو کلتور ته سومره ګټه ورسي. په دې حکله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا ریپورت را لیکلی.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ورسه کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دا ځل دوی د دې صوبې ځانګړي روایات او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دا ځل دوی تابعیا کړې ده چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې، بازار، ګھنٹاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونې وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقلا زیاته کړه،
اربا بغل جوړیږي، داغه شکل به جوړیږي، کتابخانه بازار به پکی وي او ګنټاګر به پکی وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دې زموږ څنګه دا چلے چې په هر کال کې د لوک ورسه یو انوال سلیبریشن دې لوک میلا سو اکه موږ باقاعده اشاخلو اکه موږ خیبر پښتونخوا په ویلن جوړوي او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دې د خیبر پښتونخوا یې اجاګر کوي اکه زموږ دستکاری دا زمون فوک ڈانسز دی زمون فوک سنگنگ دی زمون ٹریڈیشنل فوڈ دی او پر خبر پکے مونگ آباد کڑے یال کا ټول خیبر پختونخوا پکے آباد ای تو لڑی خان نواغل تر ہزارے پورے چ کم او سوات پورے دا ټول ہر قسم خلق پکی وی
کلی چ مشال ریڈیو د لیکوال او کلچر پوها اکبرتینا د دې میلې تابع کوي دو په حق لو پختل نو هغه وی چې باید د خیبر پختونخوا د کلچر محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسکی د پختنو د کلچر نخي کیږي اکبروتی وی
کوم د پختنو اجتماعي ژوند د غی کلور دی د غی کلچر د پاغه باندې به هم یو مثبت تر کیږي په لوک ورسکی داسې قسمه اکټیویټیز کیږي خو د دین بیا ته یو خبره کول غواړم چې ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږه منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خو نو د پیښور سره سره په لوک ورسکی په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نه خني خامي اولګول شي چې پاغه کې زمونږه تخبه ګندارا کی پاغه کې زمونږه د بوتکړې ګلکدې پاغه کې جمال ګړې شاباش ګا دغه رنگ چار صدا او د ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی دا غي نه خني خامي اولګي نو د دینه با زمونږه چې کوم الټ سیلانی راځي کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي
د ذکر د اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورسه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وانو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شي
دل دردا ٹپی وایما ہلکدا موای خوشالیما دزل پسر میں نویش تے سر پسر گوبدے کلو وینا دسوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو دل سم وګورم دیا دی دنا لوی اخترا تیرا تو تا انتظار کھو مایا نا دکڑ مار د سر خا مارا جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غما دل بازار دیوران کو دیوران شیو بازار بیا را شمیا بات یار چلتا سما خوشحال نہ خوب لی موت ناسی نا سبا کا بلتا روانی گم سینا زار شم جا بہو کھوتی دنو دا ریزوانا تچ پسرو شنڈو دھنگے دے لفو بہو ماو پیزوانا تچ پسرو شنڈو دھنگے دے لفو بہو خوشحالی
مسافر نہ غم اوخ کے تو یو ما کبھی یار جھل تن گران دیوا چشنا نوی تو وطن سبے وطن خلق دیار لغما پائم او لکچ بوٹے پو بولو شویلینا یپ دیلو یا دنیا کے نو بغیر لیارا جوان یا واز دیرم ماں